السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره تبصری او شننی هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. افغان حکومت بلخ کې پر ولسی خلکو د هوایی بمبارۍ پلټنې کوي او په چین کې د کورونا وایرس د وجې اتیا کسان وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ تحریک مشر منظور احمد پښتین په پیښور کې پولیسو نیولی دی. د تاکال تانې محرر ګلنبی نن مشال رادیو ته وویل چې منظور پښتین پیښور ته د یو پروګرام لپاره ورغلی و چې دوی ونیو. هغه وایي منظور د ډیری اسماعیل خان پولیسو ته مطلوب و نو ځکه یې گرفتاره کړ.
او دې خان سيتي تانې ته مطلوب و نو دلته څه فنکشن ته راغلی نو بس مونږ گرفتار کړو. صرف منظور پښتین دی نه جی دا مپیش کو مجسرت پیش کو بوتلې مریضي.
بلخوا د غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ مشال رادیو ته ویل دوی ته د منظور پښتین د نیولو په اړه په سرکاري توګه هیڅ نه دی ویل شوی او نه د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو له فایار دوی خبر دی چې ولې پرې درج شوی دی. هغه وایي له ملګرو سره تر سلا مشورې وروسته به په دې لړ کې څه اقدامات کوي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اورېدای شي. عوامي نېشنل ګوند په ملک کې د نو پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې ده. پرون په بټخیله کې د باچا خان او ولی خان د اونۍ د لمانځنو وروستۍ غونډې ته د وینا پر مهال پخوانی وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی وویل د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف ګوند د ملک د یو سیاسي ګوند سره هم یو ځای نه شي تللی. اوس خو یې په ګوند کې دننه هم اختلافاتو سر پورته کړی چې له وجې د خیبر پښتونخوا درې وزیران له دندو لرې کړل شوي دي. نوموړې زیاته کړه
حکومت نہ منو مونگ پہ ملک کے پٹول ملک کے نو انتخاب وارو نو الیکشن وارو.
خبل پلو تحریک انصاف وای هغه په جمهوریت لاره د خلکو پر رایو اقتدار ته رسیدلی او د خپل واک موده به پوره کوي. پرون د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویل د کابینې د وزیرانو له دندو لری کول د غوی د ګوند کورنۍ معاملې ده چې ضربه هوار شي او د کار د غوی ګوند لا نور مضبوطوي. چرواکی وای پرون د باجوړ په سالارزو سیمه کې په دوو بمی چاودنو کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د اف سی دوه سرتیری ژوبل شوی دي. چرواکی وای پرون ماخام نه وخت په دراسیمه کې لومړی په یو چاودنه کې د اف سی دوه سرتیری ژوبل شول او بیا چې پولیس ته پیښې ځای ته ورسېدل نو په دغه مهال بله چاودنه وشوه چې پکې د پولیسو یو سرتیری وژل شو. زخمیان د علاج لپاره پیښور ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای د کورونا وایرس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره خلکو ته احتیاطي لارښوونې کړې. د یادې ادارې لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي خلک دې له بیروبار ډکو ځایونو ته له تګه ډډه وکړي او د نازلې زکام پر مهال دې له نورو لرې اوسي او د روغبړ او غاړې ورکول نه دې ډډه وکړي. دا اداره وایي که څوک شدیده تبه لري او په سا اخیستو کې ورته مشکل وي نو زر د ځان روغتون ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پاکستانی طالب علمان په چین کې موجود دي چې 500 یوازې په ووهان ښار کې دي. په چین کې د پاکستان سفارت پر نوویل تر اوسه یو پاکستانی وګړي ته هم کورونا وایرس نه دی لګیدلی. د پاکستان په هوایي ډګرونو له چین د ورغلو مسافرو سکرینینګ یا معاینه کیږي چې د کورونا وایرس پاکستان ته د رسیدو مخنیوی وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ادعاوې په جدي توګه سیړي چې په بلخ کې د هوایي ځواک په بمبار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. پرون د بلخ ولایت سلګونه اوسیدونکو مظاهره وکړه او ویلي چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکانو میکلي کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. د مظاهره چیانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیاتو چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکیانو د وژل کېدو ادعاوې په جدي او قانوني توګه تعقیبوي. چینایي چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې تر اوسه 80 کسان په ټول ملک کې وژل شوي، 2200 اغېزمن شوي او دا وایرس د لا نور خپرېدو په حال کې دی. د چین د روغتیا وزیر ماژیا اووی پرون وویل ملک له سخت حالت څخه د تېرېدو په حال کې دی. نوموړی وایي سفاري بندیزونه او نور جدي اقدامات به دغه وایرس د زیات خپرېدو مخنیوی وکړي. د چین د روغتیا د وزیر د څرګندونې په داسې وخت کې مخته راغلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون وویل چې هغه د کورونا وایرس په اړه له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره بیجینګ ته په لاره دی. د نړۍ په زیات شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس د ځپلو خلکو د شمېرې د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر اوسه د کورونا وایرس له وجې ټول مرګونه په چین کې شوي دي، خو د تایلند، استرالیا، امریکا، کینیډا او فرانسې په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هغه وایرس د خلکو د ځپل کېدو راپورونه ورکړي دي. د عراق پلازمینه بغداد کې پرون د امریکا سفارت ته نږدې د وسین پر غاړه 15 راکټ توغندې لګېلې چې درې کسان پکې ژوبل شوي دي. امنیتي سرچینو رویټرز او اف پی اژانسونو ته ویلي درې توغندې د سفارتي ودانۍ په ساحه کې لګېدلې چې یوې د سفارت په کیفیټیریا باندې لګېدلې ده. د جنوري په 26مه دا پېښه له هغې وروسته مخې ته راغلې چې په عراق کې د درغلیو، بهرنۍ مداخلې او د امریکایي ځواکونو د شتون پر خلاف خلکو مظاهرې وکړې. رویټرز لیکي د امنیتي ځواکونو پر ډزو یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی په بغداد کې د امریکا پر سفارت د توغندیو د برید غندنه کړې ده. په روانه میاشت کې د خپل نوعیت د دریمه پیښه ده. د امریکا د باسکټبال د ملي لوبډلې قهرمان کوبی براینټ په کالیفورنیا کې د هلیکاپټر په یوه حادثه کې وژل شوی دی. یو څلوېښت کلن براینټ چې 15 ځلې د نېشنل باسکټبال اسوسیشن قهرمان پاتې شو، دوه وارې په المپیک لوبو کې هم د سرو زرو تمغې ګټلې وې. د لاس اینجلس نه نږدې په 15 کیلومترۍ کې پرتی سیمې کالاباسس کې چارواکو پرون وویل براینټ سره یو ځای په دغه حادثه کې 8 نور کسان هم وژل شوي دي. په وژلو شو کې د نوموړي 14 کلنه لور ګیانه هم شامله ده چې هغه هم سوپر سټار وه. براین د خپل سر د باسکټبال تر ټولو عظیم لوبغاړی ګڼل کېده. د نوموړي مېرمن او څلور بچي درلودل. د خبرونو پای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ 40 پیسې او 202 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتونکو څلور ساعتو کې بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې به د پښتون شورین تحریک مشر منصور پښتین بیګا په پیښور کې نیول شوی. کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا گورنر له لوري د صوبایي کابینې د دریو وزیرانو لرې کېدو د تحریک انصاف داخلي اختلافات را څرګند کړي، خو د دې ګوند غړي وایي د پاکستان ریلوے وزیر ویلی چې د اورګاډي پټلۍ بالا په خبره جلال آباد ته غسول کیږي، خو د دې دواړو هیوادونو سوداګر سوای
دا عملی کولو مشکل پیدا ده چې د غلط کاله کیږي چې دا ځین فرد د تورخم تر جلال آباد پورې پاکستان جوړي او هغه هم تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
او د ننګرهار خصو په وراثت کې د خپلې برخې غستو لپاره د سمې قانون سازۍ جوړولو غوښتنه کړې.
خو یې کچی تخپل میراث وي، یعنی احیانا وو غواړي د ورور لخوا هغه ته په دې ډول ویل کېږي چې نور زما سره نه راشه درشه ولره، نه مې خور یې او نه د ورور یې، خویندې د دې ویرې نه خپل میراث نشي غوښتل.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې. په خبرونو کې به تاسو اوریدلی وي چې د پښتون شورینې تحریک مشر منصور پښتین په پیښور کې نیول شوی دی. دا وخت زموږ همکار زلاند یوسف زیرا سره د ټلیفون په کرخه دی. زلاند، که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه ووایي چې منصور څه وخت نیول شوی دی او پولیس د دې گرفتارۍ په اړه څه وایي؟
ډېره مننه. منظور پښتون تیره شپه شپې یو بجې شاوخوا د پېښور تاکال سیمې د تاکال تانې د حدودو نه نیولې شوې دي. د تاکال تانې یو محرر د نبی ګل مشال ریډیو ته دا خبر کړی دا هغه پخله کړی چې بیګا شپه منظور پښتون له تاکال تاکال تانې پولیسو چې ولري او هغه د تاکال تانې پولیسو چې منظور پښتون باندې تور دا چې په بندو کې د سټي تانې پولیس ته کومونه منظور پښتون په مختلفو مقدمو کې مطلوب وو. دا وخت منظور پښتون هم د پېښور پولیسو په ولکه کې دی او د تاکال تانې د پولیسو په وینا باندې د نن منظور پښتون مجلسټریټ ته پېښ کړی. د مجلسټریټ ته پېښ نه پس په دا فیصله کې چې آیا منظور پښتون نور هم په پېښور کې ساتل کېږي یا منظور پښتون بنو ته د کوم سټي تھانه د الته کې ساتل کېږي. خو لا تر اوسه پورې منظور پښتون مجلسټریټ ته نه پېښ نه وړاندې شوی.
سمه د ډیرا مننه زلان د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو ورېدل چې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین په پیښور کې نیول شو دی. د دې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي د منصور لجرمه نه دی خبر او هغه وایي چې د منصور پښتین د نیولو په لړ کې بالا ملګرو سره سلا مشورې کوي او بیا به د راتلونکي لپاره تګ لارې ټاکي. له نوموړي سره مې لږ شیبه وړاندې په دې موضوع خبرې کړې دي. راځي چې وویرو
میڈیا خبر کرے خبر کرا او وانا فیشل سر کم یو کتن خبر کړه دا نو هغه دا مونږ ته یو څه پرسته حل شي دې
سید نو تاسو بس مخ کې څه کوي لکه
مونږ دې باندې مونږ ته دا ډیټیل معلوم وره نو تاسو مونږ ورته چې لو سره سره کو بیا
او ریدونکو تاسو د پښتون ژغورنې تحریک د یو مخکخ محسن داوړ مرکه اوریدل چې لږ شیبه وړاندې مې ورسره د دې غورځنګ د مشر منصور پښتین د گرفتاری په اړه کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے عوامي نېشنل ګوند پروند ملکن په بټخیل سیمه کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت یو جلسه وکړه. جلسې ته د وینا پر مهال د ګوندونو مشرانو د موجوده حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه وکړل او ویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له حکومت اتحادیان خپه دي او د معاشي حالاتو لا نور خرابېدو له وجې باید په هیواد کې بیا انتخابات وشي. دوی د خبرې په داسې مهال کړي چې پروند خیبر پختونخوا له کابینې درې وزیران لري کړل شو. حکومت وایي چې له دې اقدام سره ورته ګټه رسېدلې. تفصیل د
د ضلع ملکن په بټخیله کې د عوامي شرګون لخوا د باچا خان او ولی خان تلین په لړ کې جوړ کړی شوی اخیری جرسې ته د عوامي شرګون مشرانو ویناګانې وکړې. جرسې ته وینا کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پارټۍ مرستیال مرکزي صدر امیر حیدر خان هوتی د صوبایي او مرکزي حکومتونو په کارکردګۍ سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې ورځ تر ورځه د ملک معیشت تباهۍ طرف ته روان دی، ګراني زیاته شوې ده او اوس حکومتي پارټۍ کې دننه لوی اختلافات روان دي.
خپل مرګری ته خپدی اتحادیان ته خپدی زما خو شک دادی چې بل څوک هم ته خپدی هغه ته خپدی چې په موږ باندې مسلط کړی هغه ته خپدی چې د پښتنو د ووټ توهین کړی دی هغه ته خپدی چې په پښتنو باندې د اسمبلی دروازې بندې کړی دي. نو ځکه زه وایم چې سوچ دیو کی اوس سلیکټډ حکومت او پاکستان دا دواړه یو ځای نشي چلېدلې. یا به سلیکټډ حکومت علی دی یو نیم کال کې چلے سلیکټډ حکومت سوکړل دې ته یو ګوري او یا به ملک علی ملک.
د دوی غوښتنه وکړه چې په دې حالاتو کې نوې ټاکنې ضروري شوې دي او د پارټۍ ورکران دې ځان نوې ټاکنو ته تیار کړي. دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر میا افتخار حسین ویل چې مرکزی حکومت کې هم لوی اختلافات را مخامخ دي او دغه د حکومت لري کول لوی اشاره دي.
د وزیر اعلی خدا خو ډیره وړه جګړه را اصلي جګړه خو بله ده. د عمران نه خو به اول سیاسي اپوزیشن خپه اوس خو چې ورسره کوم اتحادیان بیا ته خفه دي اوس یې په دم نه پوهېږو چې دی را ټیک کړي نو هغه خپل خلک وایي مونږ خفه یو ځان له بیل ګروپ جوړو فارورډ بلاک ځان له جوړی دا ولې دا ځکه چې نن د عمران ورځې پوره شوې.
په خیبر پختونخوا کې د درې وزیرانو په لر کولو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی رسنو ته ویلي چې دغه د پارټۍ دننه معامله ده او دې سره به پارټۍ نور هم مضبوطه شي او د صوبایي حکومت لر کولو خبرې رد کړي. پټخیله کې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی د مرکزی مشر اسپندیار ولی په ناروغتیا وینا وکړه. دغه رنګه سردار حسین بابک او صوبایي مرستیال سکرتر شیرشاه خان او نورو مشرانو د باچا خان او ولی خان په سیاسي نظریاتو ویناګانې هم وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا گورنر له لوري د صوبایي کابینې د دریو وزیرانو لری کېدو خبرې د واکمن تحریک انصاف داخلي اختلافات را څرګند کړي دي. شاه فرمان پرون د خپل آئینی واک په کارولو د کابینې درې وزیران له دندو ګوښه کړي دي. په لری شوو کې د لوبو، کلتور او سیلګرۍ چارو وزیر عاطف خان، د روغتیا وزیر شاهرام ترکی او د مالیاتو وزیر شکیل احمد دي. پوښتنه دا ده چې د دې وزیرانو لری کېدنه به د وزیر اعلی محمود خان حکومت له ګواښ سره مخامخ کړي او که څنګه. په دې اړه عبدالحی کاکړ دا رپورٹ اورو.
د پېښور هغه خبر اعلان چې د صوبایي حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي چې د وزیرانو ګوښه کولو وجه د واکمن تریکې انصاف داخلي اختلافات دي. خبریال او څېړونکي محمود جان بابر پرون مشال ډیډو ټول اختلافات د جولای میاشتې تر انتخاباتو وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کاندید پر سر د دفاع وزیر پرویز خټک او د تریکې انصاف مشر عمران خان ترمنځ پیل شوی ول. عمران خان غوښتل چې عاطف خان د وزیر اعلی لپاره ونوموي خو پرویز خټک مخالفت وکړ. وروسته عمران خان د منز لاری پر ایستلو سره محمود خان د وزیر اعلی په توګه ونومولی. تریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو سل څلورویشت چوکۍ کې پنځه نوي غړي لري. هم دې ته په کتو سره محمود جان بابر وایي چې د درې وزیرانو له لری کولو سره به شاید د محمود خان په مشرۍ حکومت له هیڅ ګواښ سره مخامخ نه شي.
خبره خدا ده چې دا چې څومره خلک متاثر شوي دي د دې اختلافاتو د حکومتي فیصلو نه نو هغه دومره نه دي چې تحریک انصاف په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې څه مشکل جوړ کړي. ځکه چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دوی ته په دوه تهای نه زیات اکثریت دوی ته حاصل دی. که دوی نه پنځلس شل کسان لاړم شي نو حکومت بیا هم په خپل ځای باندې پاتې کیږي.
د پېښور یو بل خبریال او څېړونکی محمد کاشف پرون مشال ریډیو ټول چې د وزیرانو لری کولو اقدام تر هغه یوه ورځ وروسته سوی چې عاطف خان تېره ورځ د ګوند صوبایي اسمبلی غړیو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په کور کې میلمانه کړي ول. محمد کاشف او محمود جان دواړه په دې نظر دي چې د وزیرانو لری کولو سره به نورو حکومت مخالف غړو ته هم یو سخت پیغام ترلاسه شي او هغوی شایي د عاطف خان له ممکنه ملاتړه لاس واخلي. خو د دوی په خبره اختلافات به شایي دوام وکړي.
زه دا ګړم چې ختمیږي خو نه، ځکه چې دې سره به دا معامله نور شي. دغه ګروپ چې څنګه ما وویل چې هغه عاطف خان، شهرام خان ترکی او دغه شان شکیل خان دا مضبوط خلک دي او د دې سره دا ویل کېږي تقریبا تر شلو پورې کسان دي.
له سواته د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم خان دا مني چې د حکومت دننه اختلافاتو له وجې وزیران له چوکیو لرې شوي، خو د ده په خبره د اقدام ته د وزیر اعظم عمران خان ملاتړ ترلاسه دی.
ګروپ باندې دا زموږ خلک دی، دا د بلې پارټۍ نه دی، دا زموږ خلک دی. نن به مده یو شان دي، سبا بل شان دي، نن به خبرو سبا بیا په خوله دا وړې وړې خبرې دي، نوټیفیکیشن د لاس خبرې دي. مده دا نه چې را بس نن نوټیفیکیشن ختم شو سبا ووتو، دا زموږ د خپل کور خبرې دي. ان شاء الله تعالی د خپل کور کې بدل نه کینو، دا مسئله به خپل پوښتنه
محمد کاشف خان هم وایي وزیر اعلی محمود خان تیره ورځ د عمران خان سره ملاقات کړی وو او د دوی سرچینو ورته ویلي د وزیر اعظم په خوښه گورنر د غدری وړ وزیران له کاره ګوښه کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د چین چارواکي وایي د کرونا وایرس له وجې شاوخه اتیا کسان په دې هیواد کې وشل شوي. په پاکستان کې بیا د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې ان ډی ایم ای له کرونا وایرس د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر جاری کړي دي. د ادارې ویلي باید هر تن د صفایي او په خاصه توګه خپل لاسونه باقاعدګۍ سره وینځي. چارواکو دا هم ویلي د کرونا وایرس علاماتو کې تبه، ټوخی او په ساغستو کې مشکل شامل دي، نو که څوک دا علامات لري نو باید په سمدستي توګه ډاکټر لو ارشی. تفصیل د احمد الله نه.
پرون د اتوار په ورځ ان ډی ایم ای احتیاطي تدابیر په جاری کولو سره ویلي دي که هر چاته نزله یا زکام وي نو له نورو خلکو دې کم نه کم یو میټر لري اوسي، خلکو سره د لاس ملاوولو یا غاړه ورکولو نه ډډه وکړي، او دفتر، سکول یا رش والا ځایونو ته تللو نه دې هم ډډه وکړي. ان ډی ایم ای وایي هر څوک چې ټیشو پیپر استعمال کړي نو مناسبې طریقې سره دې بیا ضایع کوي. ناولي لاسونه د خولې، پوزې یا سترګو ته نه وړي، لاسونه باقاعدګۍ سره وینځل پکار دي. ټوخېدو پر وخت د خوله ټیشو پیپر یا کپڑے سره پټوي، او بخار، ټوخېدو یا سا اخستو کې که څوک تکلیف محسوسوي نو فوراً د ډاکټر سره تماس نیسي. د ذکر دا چې کرونا نومې د وایرس نه د چین د هوبې صوبې وان ښار تر ټولو زیات متاثره شوی دی. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په چین کې تر 28,000 پورې پاکستانی طالب علمان موجود دي چې پکې 1500 پورې یوازې په وان ښار کې په لوړو زده کړو کې بوخت دي. د ترڅنګ په چین کې د پاکستان سفیر پرون د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په یاد ملک کې تر اوسه د کرونا وایرس نه یو هم پاکستانی نه دی متاثره شوی. پاکستان کې هم چارواکو د دې وایرس مخه نیولو لپاره په هوایی اډو چین نه د راتلونکو څار او طبي معاینه پیل کړې ده. د پاکستانی رسنیو تر مخه پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په ایئرپورټونو د سکریننګ عمل ترسره کیږي، ځکه چې په دې ایئرپورټونو هره اونۍ د مسافرو د 150 زیات پروازونه کوزیږي.
د چین چارواکي وایي د کرونا وایرس له وجې شاوخوا اتیا کسان وژل شوي او ګڼو نورو ته هم دا وایرس لګېدلی دی. د چارواکو په خبره د دې وایرس له وجې هیواد یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی. تفصیل د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتک بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو سره د کورونا وایرس د خورېدو پر سر د خبرو لپاره پرون یکشنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوي. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبتې پېښې ثبت او ناروغان یې قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یوه میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښار د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یوه غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او ان د انسان په مرګ تمامېږي. دوامداره والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوي. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي د دواړو هیوادونو تعلقاتو ته په کتو سره له پیښوره تر جلال آباد د اورګاډي پټلۍ غځولو پروژه ښایي عملي نشي. د پاکستان ریلوی وزیر شیخ رشید د تېرې شنبې په ورځ ویلي وو چې د اورګاډي تر مین لاندې یوې پروژې بخنه غواړم تر مین لائن یوې پروژې لاندې به پټړی له پېښور جلال آباد ته غصبل کېږي. هم په دې تړاو د افغانستان ترانسپورت وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس پرون مشال ریډیو ته ویل پاکستان هڅه کوي چې د اورګاډي پټړی تکنیکي او اقتصادي څېړنه بشپړه کړي، سو عملي چارې پیل شي. تفصیل د عبدالحی نه.
له پېښور تر جلال آباد د اورګاډي پټړی غځولو خبره د پاکستان ریلوی وزیر شیخ رشید احمد د جنوري پر 15مه نیټه په لاهور کې د وچ بندر پرانستی پر مهال کړې وه. نوموړي ویل چې دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې جوړېږي. د پاکستان افغانستان تجار دا شګام بولي، خو وایي چې د دواړو هیوادونو تعلقاتو او په ماضي کې د غشان پروژو ته په کتو سره شکایت نه چې دا پروژه به عملی سی. په پېښور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډې خونی یو مشر زاهد شنواری پرون مشال لیډو تول د پاکستان او افغانستان تعلقات کړکېچن دي، نو شایي پروژه عملی بڼه خپل نه کړای سي.
د لپاره اول سیاسي لیول باندې خبرې چې دي هغه په کار دي، او فعلا د افغانستان او د پاکستان سیاسي موافقت دومره ښه ده نه چې په هغې رڼا کې موږ دا وګورو چې داسې دا پروژه به سرته ورسي. څومره چې تجارتي کاروباري اګریمنټونو لپاره خبرې روانې شوې وې، نو هغه ټولې تعطل شکار دي. دا زموږ د پاکستان د ټوریزم یو ډېر لوی پروجیکټ و چې په ټوله دنیا کې مشهور و، چې پېښور نه به زموږ خیبر جلال د کوتل پورې به خیبر سفاری ټرین به تلو، نو چې هغه دوباره سټارټ نه کړای شو نو جلال آباد پورې خو بیا دا لږ وروسته خبرې دي. پاکستان ریلوی چې کوم موجوده حالات دي په هغې کې هم زه دا گنجایش ګورم نه، نو داسې قسم اعلانونه کېږي او اکثر بیا دا په دې کاغذونو کې او په اعلانونو کې پاتې.
همدا خبره پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډې خونی یو بل مشر خان جان الکوزی مشالی ډو ټوکړه.
دا عملی کولو مشکل خو دا ده چې د غلط کاله کېږي چې دا ځین فرق د تورخم تر جلال آباد پورې پاکستان جوړي او هغه هم تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. کدا هم د ځین فرق په شان داسې یو واده یو داسې یو پروژه چې فکر نه کوم چې دا به په درد باندې وخلل شي.
البته خان جان الکوزی وایي چې له پېښور تر جلال آباد د اورګاډي پټلۍ غځولو ارزښت خورا زیاتې. د نوموړي په خبره کې پر دې لاره د ټرین تګ راتګ پیل شي، نو له اقتصادي پلوه دا د پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
په کورم کې د جنگونو پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو شوو کورونو سروې لا هم دوام لري. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې کې تر اوسه تر 200 پورې د خلکو نومونه لیکل شوي دي، خو حکومت یې ډېر داسې کسان دي چې داغي کورونه په سروې کې نه شاملوي. دا چې چارواکي په دې اړه سوای د تاریخ اورګزی په ریپورت کې به تفصیل وورو.
د منځنی کورمې مدني فعالان وایي چې په سروې کې نمونه د ور شاملولو عمل سخت ساتلو له کبله ډېر خلک هغلته د خپلو ړنګو شویو کورونو معایزه له اخستو محرومه پاتې شوي دي. د کیساخیل اوسیدونکی محمد صدیق وایي حکومت د یو کلی او یا چاردیواري دننه جوړ تر یو زیات کورونه په سروې کې نه حسابوي چې داسې ډېر خلک ترې متاثره دي.
کې به اوسېدو تر زمان تر برونه ورې ورې ورونه باندې ورونه خو هر رړي خپل مسله وه نه هغه بیره غورځېدلې دي، بیا ړنګې شوي دي، بیا هغې خالي مالبې وخنه باندې څلور لکه دی هغه څلور لکه یو طبي کوټې کې لیکلي دي ور کې شپې خندنو لري نه هغه یار رړي په کال کې په جنګ جګړې اړولي په بدي اړولي په سوتي اړولي دي والی چې وایي څه دمواري بلې څه مواري بلې څه بیا تاو ویش کی کنه نو ډېر ډېر زر په کور رسیږي.
له 2009 کال ته 2013 پورې له منځني کورمې تر 240,000 کورنۍ د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بېکوره شوې دي. دا کورنۍ هغلته تر ورستنېدو وروسته حکومت د کورونو بیا آبادولو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره په 2018 کال کې سروې پیل کړې چې لا هم جاري ده. د سیمې یو بل مدني فعال عبداللطیف وایي که حکومت غواړي چې هغلته خلک خوندي شي نو په سروې کې نمونه د ور شاملولو طریقه دې نرم کړي.
تقریبا یو انګړ کې به څلور څلور کورونه وو او هغه لیکره یو کور کې دی، نو په څلور لاکو باندې خو د څلور کورونو څلور انګړو آبادي نه کیږي. په کار د هر خاندان تر څلور څلور لاکه میلاو شي، زیات لري میلاو شي که به نه میلاویږي نو کم سي کم څلور لاکه خلوته میلاو شي خامخا د خو ضروري دي.
په دغه اړه د کورمې ډیپټي کمشنر شفاحت له خبرو ډډه وکړه، خو البته سور وړاندې له خپلې څوکۍ تر بدلې دوه مخکې د منځني کورمې مرستیال کمشنر فضل الدود صافي ویلي وو چې هغلته د چا هم حق نه وهل کېږي او کورونه ورته په سروې کې شاملوي، خو داسې نه شي کولی چې یو کور دوه ځله اندراج کړي او په دوکه ورته له حکومته زیاتې پیسې راوباسي. په سیمه کې سروې تر کېدو وروسته حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 او د لږ نقصان لپاره 180,000 روپۍ ورکوي. تر اوسه تر 200 پورې د متاثره خاندانونو نمونه لیکل شوي چې په دې کې له ډېرو کمو سره حکومت د کورونو بیا آبادولو په لړ کې مرسته کړې ده. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور پپ خبر کے دا گرمی دولسنی میں بجے شوی دا نجیب عامر نبلند خبر نوارو.
پیخور پولیس ہو د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین گرفتار کړ. د پیخور تاکال تانی یو چارواکی نبی ګل نن مشال لډیو ته ویل چې منظور پختین نن سحر وختي په شاهین ټاون کې گرفتار کړل شوی دی. د پی ټی ایم محسن داوړ هم د خبر تصدیق کړ. عوامی نیشنل ګوند په ملک کې د نو پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې ده. پرون په بټخیله کې د باچا خان او ولی خان د اونۍ وروستۍ غونډې ته د وینا پر مهال پخواني وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی وویل تحریک انصاف ګوند د ملک یو سیاسي ګوند سره هم یو ځای نشي تللی، خو تحریک انصاف دا ډول غوښتنې ته رد کړې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د کابینې د درو وزیرانو له دندو لرې کول د هغوی د ګوند کورنۍ معامله ده چې بېرته وزیر هواره شي او دا کار د هغوی ګوند لا نور مضبوطوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې این ڈی ایم اے د کورونا وایرس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره خلکو ته احتیاطي لارښوونې کړې. د پاکستان په هوایي ډګرونو د چین د ورغلو مسافرو سکریننګ یا معاینه کېږي چې د کورونا وایرس پاکستان ته د رسېدو مخنیوی وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ادعاوې په جدي توګه څېړي چې په بلخ کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې ملکیانو ته مرچوب لاوښتې ده. دا خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. هند د افغانستان یو خدمتګار ډاکټر تیتسونا کامورا ته پدماشری میډال ورکړی. پدماشری د هند د عالي ملکي میډالونو له ډلې ده چې ډاکټر تیتسونا کامورا ته د هغه د ټولنیزو خدماتو د درنښت په سبب ورکړل شوی. چینایي چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې تر اوسه 70 کسان په ټول ملک کې وژل شوي، 2000 سوه اغېزمن شوي او دا وایرس د لا نور خپرېدو په حال کې دی. د چین د روغتیا وزیر ماشیا اووی پرون وویل ملک له سخت حالت څخه د تېرېدو په حال کې دی.
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نه واورېدل. اورېدونکو، اوس به زموږ د همکار احمد الله نه واورو چې پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چین پاکستان اقتصادي راهداري چې په 2030 کال کې سرته رسولو هدف یې ایښودی شوی دی. د اطمینان وړ خبره دا ده چې په تیرو شپږو کلونو کې پکې ډیر زیات پرمختګ شوی دی. او د چین د بارنو چارو وزارت ویان د خالی په ورځ په خپل یو بیان کې د 2030 منصوبو د مکمل کېدو ویلي دي، کوم چې یو ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي په کم رفتار سره چې په دې پروژو کار روان دی، نو هیله ده چې دا به په خپل ټاکل شوي وخت سرته ورسي چې ورسره به په پاکستان کې د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې لاسیشی. ورسپان لیکي چین پاکستان اقتصادي راهداري په یو شمیر پروژو مشتمل ده چې پکې تر ټولو اول د ملک هره برخه د سړکونو د لارې د یو بل سره تړل دي. د کراچۍ نه تر خیبر پورې ریلوي لاین دوه طرفه کول، گوادر نړیوال تجارتي خار جوړول، د توانایي پروژې سرته رسول، د ملک په مختلفو برخو کې صنعتي زونونه جوړول او د سیلګرۍ په څانګه کې سرمایه کاری کولو نه علاوه ځینې نورې پروژې شامل دي. ورسپان لیکي دا خبره خوښکاره ده چې څنګه د سی پیک پروژې به سرته رسي، نو د خپل اهمیت لوجې د نړۍ لپاره به نوې لارې خلاصولو ذریعہ جوړیږي. ډیری ټایم ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي عمران خان چې کله د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو، نو د ښې کارکردګۍ او ټیم دننه د ډیسپلن لوجې نه صرف د 1992 ورلد کپ بلکې یو شمیر نورې مقابلې هم ګټلې وي. خو د بدقسمتۍ خبره دا چې کله نه نوموړی په واک کې راغلی، نو د خپل ګوند دننه نظم و ضبط ساتلو کې ناکامه پاتې دی. او د دې یو واضح مثال په 2013 کال کې د سینټ انتخاباتو دوران د ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی زنغړو ووټونه خرڅول دي. ورسپانه لیکي په یاد صوبه کې دوباره انتخابات ګټلو او د اتلس میاشتې حکومت کولو وروسته یو وار بیا د ګوند دننه زنغړو خپل ګروپ جوړ کړو او معاملات تر دې حد راورسېدل چې یادې صوبې حکومت خپل درې وزیران عاطف خان، شکیل احمد او شهرام ترکی له خپلو وزارتونو نه لرې کړل. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان له د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونو په معاملاتو کې مداخله په کولو سره دا ګروپ بندیان ختمول پکار دي، ځکه چې یاد ګوند د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره ډېرې وعدې کړې وي، نو هغه به ورته پوره کول وي، ځکه چې اولس دا وخت ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې له جماعتونو مدرسو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ممکنه مالی مرستو په دې اړه د افغان چارواکو د اندېښنو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فرانس پریس اژانس لیکي د چین په ووهان ښار کې راوتلې نوې کورونا وایرس د نړۍ یو شمېر نورو هېوادونو ته مخور شوی او یو شمېر کسان یې ناروغه کړي دي. د دواړو لیکونو مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې د لیکنې په پیل کې د افغانستان د کونړ ولایت د لمټک کلی د یوې مدرسې یادونه شوې. لیکنه وایي د مدرسې ټول ماشومان وړیا زده کړې کوي، خو لیکنه زیاتوي افغان امنیتي چارواکي اندېښمن دي چې په سیمه کې د مدرسو جوړېدا او ورته د ګڼو ماشومانو تګ به سخدریزه سوچ او کړنې زیاتې کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د لږو جماعتونو او دیني مدرسو مالي مرستې کوي، داسې امکان شته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویان ډېرې جماعتونو او مدرسو ته پیسې برابر او په نتیجه کې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په حواله ویل شوی په هغه هیواد کې د جماعتونو شمیر ښایي لسګونو زره ته رسېدلی وي، خو یوازې اووه زره یې له حکومت سره راجستر دي. په لیکنه کې د افغانستان د استخباراتي ادارې خبره هم راغستل شوې چې وایي له ځینو مدرسو سره کېدونکې مالی مرستې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیاوړتیا سبب کېږي، خو د جماعتونو او مدرسو مذهبي مشران دا تور ردوي. بلخوا فرانس پرس اجانس لیکلي د مرکزي چین په ووهان ښار کې د نوي کورونا نومې یو وایرس خپرېدو له وجې تر اوسه 15 کسان مړه شوي دي. دا وایرس چې د زکام او بریخ علامات پیدا کوي د نړۍ یو شمېر نورو هېوادونو ته هم خپور شوی. د اتوار تر ورځې پورې د چین په ووهان او شاوخوا کې تقریبا 2000 کسانو ته د کورونا وایرس لګېدو پیښې ثبت شوې دي. فرانس اولنی اروپایي هېواد دی چې وګړو ته د کورونا وایرس لګېدو درې پیښې پکې رپورټ شوې دي. یو فرانسوي وګړی په مرکز پاریس او دویم په بوردو نومي سیمه کې ناروغه شوی. دریم کس چې وایرس ورته لګېدلې د اولنیو دوو ناروغانو نږدې خپلوان یاد شوی. د جاپان د صحت محکمې چارواکو د خالی پر ورځ تصدیق وکړل چې په هیواد کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر څلور ته رسېدلی. څلورم جاپاني وګړی له ووهان استون شوی او دا مهال په روغتون کې بستر دی، خو ویل کېږي چې روغتیايي حالت یې له خطرې بهر دی. د استرالیا حکومت هم د خالی پر ورځ څلورو کسانو ته د کورونا وایرس لګېدو پیښو تصدیق کړی دی. چارواکو ویلي له هغو کسانو سره د رابطو هڅې کوي چې په وروستیو کې له چینه ستانه شوي او هغوی ته مشورې ورکړي. امریکایي چارواکو هم له ووهان پستنو شو درو کسانو کې کورونا وایرس موندلې. صحي چارواکو ویلي ټول ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي او درملنه یې ښه روانه ده. لیکنه زیاتوي کورونا وایرس په ملیشیا، نیپال، سنگاپور، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند او ویتنام کې هم یو شمېر کسان ناروغه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
دان رسپانلی کې هغه خبریالان چې د جنگونو ناوړه پیښو ناورینو په اړه رپورټونه جوړوي او په داسې حالاتو کې کار کوي له نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي شي. رسپانلی کې د داسې خبریالانو یو بیلګه د بی بی سی خبری ادارې د افریقا د څانګې مدیر دی چې د خفګان د ناروغۍ د درملنې لپاره استعفا ورکړې ده. رسپانلی کې په پاکستان کې هم ګڼ خبریالان حالاتو اغېزمن کړي او خپل درملنه نه کوي چې له وجې له مسلکي سره سره عادي ژوند هم خراب شوی دی. تفصیل د مجید بابرنا.
دان رسپانه کې لیکوال عباس ناصر د خبریالانو د نفسیاتي فشار په اړه په خپل یو لیکنه کې وایي چې د بی بی سی د افریقا د څانګې ایډیټر فرګل کین د خپل دندې نازکه استعفا ورکړه چې وایي هغه غواړي تر صدمې وروسته د خفګان د ناروغۍ درملنه وکړي. فرګل ویلي چې هغه نور د تکلیفونو د ظلمونو جنگونو او ناقراریو په اړه خبریالي نشي کولی. د ورسپانې په خبره فرګل کین چې د آیرلینډ دی په بریتانیا کې د ټلویزیون کتونکو لپاره یو پیژندلې صحرا ده. هغه درې لسیزې د نړۍ د ډیرو خطرناکو سیمو نه خبریالي کړې. هغه په افریقایي هیواد کې د ټول وجنې په عراق، شام او افغانستان کې د جګړو ترڅنګ په افریقایي هیواد کانګو کې د ایبولا وایرس نه اغیزمنو په اړه راپورونه جوړ کړي دي. د لیکوال په خبره هغه د صدمې نه پس د خفګان د ناروغۍ خبره د خپل یو پخوانی همکار مارک براین لخلی واورېده چې کله هغه په 1915 کال کې د چین د سرخار بیجنګ په تنیمن سلور لاره کې د چینایي سرتیرو لخوا د احتجاج کوونکو ځپل ولیدل او په اړه یې راپورونه جوړ کړل. خو لیکوال عباس ناصر زیاتوي چې خپل د دغې ناروغۍ نه په 1990 کال کې هله خبر شو چې بی بی سی سره یې دنده پیل کړه. لیکنه کې راغلی چې دا اوس 2000 کال دی او هغه خبریالان چې د وهلو، تختولو او په خپلو همکارانو ظالمانه تشدد نه خبر دي او د دوامدار خطر لاندې ژوند کوي، هغوی د صدمې نه پس ناروغۍ سره مخ دي. خو په دغو کې یو څو خبریالانو د صدمې نه پس د خفګان د ناروغۍ درملنه کړې. لیکوال زیاته وی چې په اصل کې ګڼ هغه خبریالان چې د خپلې خبریالۍ پر مهال د چاودنو او ترهګرو بریدونو په اړه راپورونه جوړوي، حتی هغوی سره د خپل حفاظت لپاره لازم سامانونه هم نه وي، خو که کومې نړیوالې خبري ادارې سره کار کوي نو بیا ورته دا ډول سامانونه ورکول کېږي. لیکوال عباس ناصر مخکې لیکي چې دا خبره هم صحیح ده چې ځینې خبریالان په اوسني دور کې د خبریال نه زیات د یو فعال په توګه کار کوي او د سیاست په طاقتوره مدار کې د یو لوبغاړي په توګه خپله دنده پر مخ وړي، خو ګڼ شمېر هغه خبریالان چې د ترهګروجو بریدونو ترڅنګ د سیاست په اړه خبریالیتوب ډېر په پېشورانه توګه پر مخ وړي او د سیاسي فشار ترڅنګ د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا تنګول کیږي، که هغه د رسنیو ایډیټران وي او که خبریالان، هغوی ته په حقیقت کې د دې ناروغۍ د درملنې ضرورت دی. خو د لیکوال په خبره په پاکستان کې خو بیا داسې نور فشارونه دي چې ورسره خبریالان مخ دي، لکه د بیلګې په توګه په وخت تنخواه نه ملاوېدل یا په هیواد کې د ګرانۍ او نورو اقتصادي ستونزو پر مهال په ځینو ادارو کې په تنخواګانو کې کمښت هم ځینې خبریالان د دا ډول ناروغو سره مخ کوي، چې له وجې نه یوازې د هغوی پېشورانه صلاحیت بلکې عادي ژوند هم اغېزمن کیږي.
خبریال نجم سیټی په فرایډی ټایمز مجله کې په یو اداریه کې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د ټولو ستونزو ذمہواری اداري فساد یا کرپشن بولي، خو په حقیقت کې سیاسي حکومتونو تل کرپشن د خراب اقتصاد تر شا د رښتینو علتونو د پټولو او پوزي اسټابلیشمنت د خوشاله ساتلو لپاره د یوې بهانې په توګه کارولې. شاین بنیری د دې ادارې نور ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي چې وزیر اعظم عمران خان درغلي د پاکستانی ریاست او ټولنې د ټولو رنځونو جرړه بولي. نوموړي په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال میډیا ته ویلي چې په پاکستان کې اقتصادي وده د تیرو حکومتونو د درغلۍ له وجې نه کیږي، او بله دا چې د پوځ او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیرو حکومتونو ترمنځ د اختلاف لویه وجه دا وه چې پوځ درغلي نه غوښته. نجم سیټی لیکي دا خو بیا داسې خبره شوه چې لکه د تحریک انصاف حکومت درغلي هم نه کوي او د پوځ سره اړیکې هم ښه دي، نو بیا په کار ده چې د هیواد اقتصادي وده هم ښه وي، خو داسې نه ده. د نوموړي په وینا د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د لیاقت علي خان د حکومت تر اوسه هر سیاسي حکومت او پوځي واکمن د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره د درغلې د مخنیوي په نوم قوانین جوړ کړی دي، د سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو پر ضد مقدمه جوړې کړې او هغوی نیولې دي، خو چې بیا کله هم پوځي اسټابلیشمنت ته ضرورت پېښ شوې نو بیا دغه تورن خلک خوشي شوي هم دي او د حکومت واګې ورته هم ورکړل شوي دي. پوځي اسټابلیشمنت په 1990 کې د بېنظیر بوټو حکومت مات کړ او د درغلې تورن یې پرې پورې کړل. د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری د مستر 10% په نوم وبلل شو، خو په دغو کې یو تور هم ثابت نشو. اصل وجه داوا چې بېنظیر بوټو د هیواد په امنیتي پالیسۍ کې د پوځ واکمنی چیلنج کړې وه او د هندوستان سره سوله غوښته، خو کله چې بیا په 1993 کې د نواز شریف حکومت لرې کړل شو نو مستر 10% ته په عبوري کابینه کې د وزارت چوکۍ ورکړل شوه او بېنظیر بوټو له د بیا واک ورکولو لپاره لار هواره شوه. همدغه کار بیا د نواز شریف د حکومت سره هم وشو. ورپسې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند له منځه وړلو لپاره د احتساب قامی اداره جوړه کړل شوه، خو په 2008 کال کې د انارو د لارې د 8,100 تورنو سیاستمدارانو سره روغه جوړه وشوه او پیپلز ګوند بیا واک ترلاسه کړ. نجم سیټی په پای کې لیکلي، موږ اوس په دې دایره کې د تاویدونو وروستو بیا خپل زور ځای ته راغلي یو او هیواد د سیاسي بېقرارۍ، کمزوري اقتصادي ودې او فشارونو ښکار دی. پوز د پردې شاته ناست دی او د اپوزیشن د سیاست مدارانو پر ضد د کرپشن جنگ روان دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2,110، 15,216، 13,580 او 1,380 کیلو هرتز.
په ننګرهار کې خزینه فعالانی وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې اوس هم ښځو ته په وراثت کې برخه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره باید ښځو ته په وراثت کې د خپلې برخې ورکولو د حق لپاره سمه قانون سازي وشي او هغه عملي هم شي. بلخوا دینی عالمان وایي چې په میراث کې ښځو ته حق ورکول یو شرعي عمل دی. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو رئیسې په دولتي نا دولتي او نړیواله کچه د میرمنو د حقونو لپاره هلې ځلې کیږي، خو په ننګرهار کې خزینه فعالانی وایي چې اوس هم د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې ښځې د میراث له حقه محرومې دي. مسکا زلسوان چې د ښځو د حقونو مبارزه ده وایي که کومه خور له ورور نه د پلار په مالو جایداد کې حق وغواړي نو د ورور لخوا ورسره راشه درشه پرېښودل کیږي.
میراث خو په اکثره ځایونو کې نه ورکول کیږي زمونږ خویندو ته، ځکه هغوی که چیرته خپل میراث یعنی احیانا وغواړي د ورور لخوا هغه ته په دې ډول ویل کیږي چې نور زما سره نه راشه درشه ولره، نه مې خور یې او نه د ورور یې. بالاخره هغه د دې ویرې نه چې سبا ورځ دغه کمې کورنۍ ته چې زم ما پوښتنه د ورور لخوا یا د کورنۍ لخوا نه کیږي نو زه کمه راځم، نو دې لپاره خویندې د دې ویرې نه خپل میراث نشي غوښتل.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي چې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ یوازې میراث ته نه بلکې د ښځو د هغو ټولو حقونو څخه سرغړونه کوي چې د اسلام دین کې ورته ورکړل شوي دي.
په لرو پرتو سیمو کې زمونږ خلک د میراث حق ته غاړه نه ږدي، ځکه که کومې خور د میراث نوم واخیسته حتی هغې ته وایي چې ستا مړې ستا ژوندی هر څه مانه پاتې شو، او داسې نه پوهېږي چې دا خو د دې خور حق دی په دې کورنۍ کې. هغه څه چې مثلا اسلام ویلي دي، قانون اساسي دی، هغسې نه پلي کېږي په کورنیو کې په لرو پرتو سیمو کې.
بلخوا د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست د عامه اړیکو مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزدي وایي میراث او نور هغه حقونه چې د اسلام دین ښځو ته ورکړي او چا ترې انکار وکړ د خدای تعالی په نیز مجرم دی.
دا یوازې پښتنو سیمو کې نه دی، افغانستان کې اکثره خلک پاکستان کې چې کوم د پښتنو سینې بلوچ دي دوی چې دي خپلو خورګانو ته هغوی د پلار په میراث کې حق ته نه دي قانی. چا څوک قانی دی هغه ډېر کمه حصه ده، دا هم ګناه ده، دا چې د غیر شرعي کار دی الله پاک په دې باندې خفه کیږي.
د ده په وینا د ارشاد اج او اوقافو ریاست په وار وار د جوماتونو خطیبانو ته د ښځو د حقونو په اړه د منابرو له لارې د عامه پوهاوي مکتوبونه استولي او ملای امامانو خپل رسالت په سمه توګه ادا کړی دی، خو بیا هم اکثره پښتانه او نور قبایل چې ګډ کلتوري مناسبات لري ښځو ته د میراث تر څنګ هغه حقوق نه ورکوي چې د اسلام دین کې ورته ورکړل شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال رادیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خوست متون مینې اوسیدونکي د یاد ولایت له چارواکو غواړي چې د دوی د مړو د هدیرې په حدوداتو کې دی د استوګنې د کورونو لپاره ځمکې نه ویشل کیږي. دوی وایي د ښار جوړولو اداره په دې ځای کې خلکو ته د ځمکو ویشلو پلان لري. بل لور ته د خوست د ښار جوړولو ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشرانو د اداوې ناسمې بولي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکي وایي چې د حکومت د پرمختیايي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په هدیره کې دی د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکي زیاتوي کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خونکو لپاره د متون مینې پروژه ویشل کېده، ځایي ادارې دوی ته د مړو د هدیرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د هدیرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. د متون سدن کی حاجی نازک نیازی ویل
زدا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړوو پروژې نه منې کوو خو موږ یو شی غواړو چې اوس که کاډه وي کور وي خو موږ به په یو غره کې هم سکونت وکړو مړی خو څوک په وګا نه شي ګرځولی موږ وایي موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي موږ دغه غوښتنه ده د حکومت
د حاجی حنان په نوم د متون د ورغه د سیمې اوسیدونکی وایي پخوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینې پروژې پیلې دي ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقه تعهد شوی ده چې دغه منطقه کې به دا د هغه د پوره وي مړو د پوره وي نورهی چا سره موږ نه چا سره زیوتای کړو تموما سخیا معلومې دي زیا معلوم ده دا زه یې پرېښی مړو ته ده ای مړو زیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو پسې
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي ښوونځی کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي
پیسه مو حق ده کلینیک مو حق ده ادرا مو حق ده زموږ په ادرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي موږ چې د دې نظام سره همغږی یو باید نظام هم زموږ سره همغږی شي موږ د دې په ارتباط هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بدله کړي زموږ په مړو کې تجارت خرید او فروش وکړي
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي وایي حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي
د متون د سیمې د خلکو نفوذ زیاتېږي کورنۍ زیاتېږي ځکه متون یوه برکوټې سیمه ده دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جمعتونه مثلا د خلکو کلینیکونه عامه ځایونه هادرې دوی دا نقشه کړي او په دې کې دوی لپاره نمرې توضیح کړي دغې موږ کلک مخالف یو
بل لوري ته د خوست د ارزۍ او ښار جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکي ټیم د متون د هادرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی انجینر ابراهیم الله ولیزي وویل یا د اداره د متون د هادرې په حدوداتو کې ښوونکو یا بل چاته د نمرو د ویش پلان نه لري د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې د خواجه متون غونډۍ نمرې آزادۍ مینه سارنکوټ قلموال مینه محبس ولایتي روغتون اداري کمپلیکس د برېښنا سب سټېشن هوایي ډګر او د خون کولپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي
موسیقی استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اور ایدونکو مشال ریډیو تاسو ری د یو شمیر نورو افغان روایتي خوړو ترڅنګ د پیښور په کارخانو مارکیټ او نورو بازارونو کې د افغانستان شیریخ ام ډیر مشهور دی او خلک یې ډیر په شوق خوري دا چې د آیسکریم څنګه تیاریږي او ولې خلک خوښوي د فرهاد شینواری نه حال اورو
د پیښور په کارخانو مارکیټ بورډ او صدر بازار کې د افغانستان شیریخ یا آیسکریم هم ډیر مشهور دی دا شیریخ د پیتلو په یو لوښي کې د لاسو په مهنت تیاریږي یو ځوان هجرت د تیرو اتو کالو راهیسې د پیښور په کارخانو مارکیټ کې دغه شیریخ جوړوي او مشال ریډیو ته وایي
ډېر سپیشل شیز تیاروم او اته رقمه ذایقه دی کې جوړوم صرف پی ور پینه دی کې مونږ د ناشستې والا مینچی اچو چې ډېر زبردست جوړیږي او بادام اچو پکې ملئی اچو پکې پی اچو پکې او داسې داس پلوست شاد دی هغه مونږ د دې لپاره تیارو هغه هم پکې اچو د ډېرو علاقو نه پیښور علاقوں نہ دا پنجاب علاقوں نہ اسلام آباد لاہور دا ڈیر لر 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 زینوں نہ دا افغانی شریخ دا پارا اس کریموں دا پارا خلق راضی
یو بل دکاندار نصیر خان وائی چی سوک ہم پی خور تا دا سودا لپارا راشی نو بیا دا شریخ ضرور خوری
دا افغانی اس کریم دی دلتا ڈیر سوپ چکر بان راشی کر خانوں نے مونگ دکان لخا مخارا زی دلتا شریخ خلا دی دا پخپل لا سر جوڑی گی دا استاد لگیا رہ دی زی کیا تاسولی دل دا پخپل لاز بانے جوڑی دا وار پا ذریعے سر جوڑی گی وار دی دا مال گور کے دا داگے پا ترو بانے جوڑی گی دا چکو مانا دا ڈولا دا پا دی ڈولا کی جوڑی گی چکم پا مشین بانے جوڑی گی مونگ لخلق ہوئی چی پا مشین بانے لگا مونگ ملتا مشین ہم ٹرائی کرے دا خو مشین چکم دا زائکہ وی اگر دا آغا شان زائکہ نراجی من یو ڈولی مانے پندرہ منٹ لگی چو استاز لگی آئی اندازے خواری کئی پنزل لسو منٹ شودہ تقریبا یو کلو ورا چو یو وقت کی یو کلو بانے بس دا اندازے سار نہ شروع شی ماخام پورے ڈیلی پخی گی اور بیا کسٹمر چکم دا انجوائے کئی خوری بس ڈولا چکم دا مس ہونا جوڑا دا مس ہونا اوریجنل مس دیا مس ہونا دی وجہ جوڑے جدید کی پخی گی مزر او خوان داخلی کنا لکه سٹیل دی کی بیا چکم غی خوان رازی
په پی خبر کی د دغه شریخ تر څنګ یو شمیر افغان روایتي خوندور خواړه لکه کابلی پولاو منتو او سیخ کباب هم ډیر مشهور دی او خلک یې ډیر په شوق خوري فرهاد شینواره مشال ریډیو پی خبر
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور ادل شه د مشال ریڈیو خبرونه با د ماخام تر شپږو بجو پوری دوام لري په خیره کې درته د علی بابا خان په आवाज کې دا سندره نشر کو
نشتسترگی دا سنم غنی غنی